Radio.
Radio Azadi. د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د خبرګول یا جوزا 2023 میلادي کال د مئی دروشتمه. د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایله د سات په خبرونو کو د ایران د بشری حقوقو سازمان اندیښنه خوځلې چې دوه افغانان خای ژر په ایران کې په دار وزړول شي. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې مقر په ناروې کې په اعلان کې ویلي چې نړۍ باید د داډول اعدامونو مخه ونیسي. د ایران د فارس ولایت اسرنواله اعلان کړی چې د افغانستان په دوه ادباو رامز رشیدی او نعیم هاشم قطالی د اعدام سزا تایید شوی او ژر به په عام محضر کې اجرا شي. د دوه کسان د ایران د شیراز د شاه چراغ د برید په قضیه کې تورن او په اعدام محکوم شوي دي. تیر کال شاه چراغ په حرم کې په برید سره لکتر لګه ډیر لس کسان وژل شوي او څه باندې شلتن نور ټپیان شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي په دې پیښه کې له تورنو کسانو په زور اعتراف اخیستل شوی او په یوه نمایشي محکمه کې د اعدام حکم ورباندې شوی دی. تر دې مخکې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک سازمان ویلي چې په ایران کې وبخې تر دې مخې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې په ایران کې لکتر لګه شپږ افغانان یوازې سکل اعدام شوی دی. د بی پول ډاکټرانو سازمان ام اس اف په افغانستان کې د امیندوارو ښځو لپاره د لازم روغتیایي خدمتونو له نشتوالي اندېښنه ښودلې. دې سازمان په خپل ټویټر لیکلي چې ډیری مېرمنې نشي کولی د زیږون د مخه یا وروسته تر زیږون لازمو خدماتو تر لاسرسي عمومي او روغتیایي سیستم د هغو ناروغانو درملنه نشي کولی چې د امیندوارۍ پر مهال له ستونزو سره مخ شوي دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې هر دو ساعتونو کې یوه امیندواره ښځه لازم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي په خاطر د زیږون پر وخت ژوند له لاسه ورکوي. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې د زیږون پر مهال د ښځو د مړینې کچه پکې ډیره لوړه ده. په 2021 کال کې له یو لکو ښځو د زیږون پر مهال 418 تنو یې ساور کړی ده. د طالبانو د حکومت خوړو او درملو ادارې د ایران د خوړو او درملو ادارې سره د خوراکي توکو درملو او روغتیایي محصولاتو په برخه کې د دواړو خزو همکاري او تړون لاسلیک کړ. د خوړو او درملو د ادارې رئیس ډاکټر عبدالباری عمر په دې اړه په یو غونډه کې وویل
د دې هدف پورې د فرایکی ټوکو په برخه کې د درملو په برخه کې د بي تجهیزات په برخه کې استفادي باندې اساس موږ کولای شو چې دا ټکنالوژي د افغانستان ته انتقال کړو. د دې چران داسې هڅه په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي او موږ له کمپنیو سره د موږ له شرکتونو سره کار وکړي.
په دغه هوکړه لیک کې د خوراکي توکو درملو او روغتیایي محصولاتو د قاچاق مخنیوي د پانګونې لپاره د زمینې برابرول او د افغان کارکوونکو د ولتیا د لوړولو لپاره په ایران کې د لوړو زده کړو د بورسیو برابرول مهمې برخې دي. د روسیې اوکراین په پوله کې د چاودنو او نښتو راپورونه ورکړل شوي او موسکو د اوکراین یوه ورانکار ډله تورنه کړې چې دې هېواد ته د تاوتریخوالي د غځولو هڅه کوي خو کیف دغه ادارت کړې ده. پرون د بلګرود په سیمه کې د چاودنو او خال نښتو غږونه اوریدل کېدل او د سیمې د والي په وینا جګړه د روسیې ګریورون خو ولسوالۍ ته چې اوکراین پولې ته څیرمه پرته ده غځېدلې. د احتمالي تلفاتو په اړه سمدستي راپورونه نه دي ورکړل شوي. اوکراینی رسنۍ د پوځي استخباراتو د ویان اندري یوسف په حواله ویلي چې له پولې بلې غاړې ته دغه تاوتریخوالی د روسیې د آزادۍ پوځ او د روسیې د رضاکارانو لوا په نوم ځواکونو چې پکې روسي مهاجر راټول شوي او پر اوکراین د کرملن د یرغل په وړاندې جنګیږي رامنځته کړی دی، خو هغه د دغه ادعا لپاره نور شواهد نه دي وړاندې کړي. د مرکزی آسیا د شلکلونو ځوانانو د فوټبال د سیالیو په دوهم لوبه کې د افغانستان او تاجکستان یو یو مساوي شول. د دوی لوبه د دوشنبه ښار په تالکو ارینا کې لوبغالی کې وشوه. په دې لوبه کې وروسته له هغې چې تاجکستان په لومړۍ نیمایي کې د ګول په وهلو مخکې شو، افغانستان د دوهمې نیمایي په پیل کې په 48مه دقیقه کې د همایون امین لخوا ګول ترسره کړ او لوبه بیا تر پایه مساوي مخته لاړه. د افغان ټیم کپتان احمد رشید سروري تر لوبي وروسته په یو پیغام کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر کړی ویلي
باوجود کې سرات نه
شو کته مقدمه نه وکړي خو بیا هم لوبغاړو ډیر خو
دای وای کته هم موږ د منو کړې خو بیا هم لوبغاړو ډیر خوالي وخوالي وکړه او د کوربه تاجکستان په وړاندې مو په یو سخت سیالي کې مساوي نتیجه تر لاسه کړه. بیا هم ډیر خوښو افغان ځوانانو تر دې یو ورځ مخکې د ترکمنستان ټیم ته 2-1 ماته ورکړې او په دې سره د افغانستان د شل کلونو فوټبال ټیم په څلورو نمبرو د جدول په دوهم ځای کې د افغانستان درېم لوبه به سبا چهارشنبه د کابل په وخت مازیګر 4:30 بجې د ایران په وړاندې ترسره شي. ازادي رادیو اوري اوډان په خبرونه کې د طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وید ایران حقابیت جمند خو هغوی د هم خپل غوښتنې د 1950 کال د ماهیدی پاساس آیاری کړی.
د ایران حکومت غواړو چې د اوبو موضوع دې نه سیاسي کوي او بهتره ده چې دا مسائل د مطبوعاتي شور ماشور پر ځای د مخامخ تفاهم له لارې حل کړو.
ایران د اوبو د حق غوښتنه داسې مهال کوي چې په افغانستان کې هم په ډېرو سیمو کې وچکالي ده. یو شمېر بزګران او باغلرونکي وایي چې کافي اوبه نه لري.
وچکالی ده سک اوبه نسته هلته د دالی یوناوه سراجګر ده اوبه لري مرجعته نه راکوي.
د هند پوهنتونونو سلګونو افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي په یو آنلاین غوښتن لیک ټینګار کړی چې دوی ته باید ویزې ورکړل شي. د افغانستان په اړه هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران حقابیت جمندې خو هغوی د هم خپلې غوښتنې د 1950 کال د ماهیدی پر اساس آیاري کړي. ښاغلی متقی انداسې وخیرانی لوري خبرو ته راوباله چې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی رانیولې تر ټولو اړوندو چارواکو د ایران د حقابې په تړاو طالبانو ته ګوتڅندنې او غبرګون امپارونکي خبرې کړې دي. تازه ایراني چارواکو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی چې له طالبانو سره د حقابې د ستونزې په اړه خبرې پیل کړې دي. نور جزئیات د سفیر الله ستانکزي په راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي د کمال خان بند اوبه نه لري او کجکی هم تر سیستان ډیر لري ده. امیر خان متقی چې دوشنبه مازیګر په کابل کې د طالبانو د دویم رهبر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په اووم تلین غونډه کې غږېده وویل ایرانی چارواکي باید د وچکالیو په تړاو موجوده حقایق درک کړي. متقی ایرانی پلو مخامخ خبرو ته وهڅاو.
از حکومت ایران می خواهیم که موضوع حیاتی
د ایران حکومت غواړو چې د اوبو موضوع دې نه سیاسي کوي او بهتره ده چې دا مسائل د مطبوعاتي شور ماشور پر ځای د مخامخ تفاهم له لارې حل کړو.
تفاهم او گفتگو های رو درو حل نمایم.
د ایران په مطبوعاتو کې کڅام په خوا د طالبانو په اړه ډیر څه نه ویل کېدل. اوس د حقابې پر سر د سیاسي کړکیچ له راپورته کېدو وروسته د طالبانو په حکومت کلک نیوکې کېږي. د بیلګې په توګه د ایران د دولتي ورځپاڼې جمهوري اسلامي د دوشنبه ورځې د غاڼې په لومړي مخ په یوه لویه مقاله کې چې ظاهراً لیکوال د ایران د بهرنیو چارو مخکینی مرستیال وزیر ابراهیم رحیم پور دی راغلی چې طالبان نورمال او منطقي خلک نه دي او د مقاومت او اسلامي جهاد له ډلو سره توپیر لري. هغه بیا یو ګام مخکې هم تللی او ویلي دي چې طالبان د دې خبره یو ناپوهه مقاومتي ډله ده او هلمند د معاهده په تړاو له بهر لار خوونی ورته کیږي. اخو د ایران رسمي چارواکي ویل طالبان سره د ایران د حقابې د ستونزې په اړه خبري پیل کړې دي. د ایران د چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس علي سلاجقه ویلي د دوشنبه پر اسام دوی له طالب چارواکو سره د حقابې په اړه خبري کړي او هلمند دي چې دغه مسله بل اخره د ایران د حقابې د ورکړې لپاره لار هواره کړي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د هلمند معاهده په اساس باید دوی ته د کال څه باندې 800 میلیونه متر مکعب اوبو ورپریښودل شي. خو په جرمني کې میشت د اوبو د چارو متخصص او د پانتون استاد ډاکټر عاصم مایار ازادي راډیو ته ویلي وو د 1950 کال معاهده په هغه صورت کې افغانستان د پوره اوبو ورکولو ته مستلزم وي چې خپله کافي اوبو ولري. هغه بیا دا هم وایي چې د معاهدې مطابق د ایران د هغه وخت شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دغه ژمنې عملي نه شوې.
و امر دل چدی طالبان و د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای د ایران حقابې ته افغانستان ژمند خو هغوی د هم خپلې غوښتنې د 1950 کال د ماهیدی په اساس آیاري کړی. ایران له افغانستان د اوبو د حق غوښتنې په دې ورستیو کې داسې مهال زیاتې کړې دي چې د افغانستان په اکثر سیمو کې هم اوبه کمې شوې دي او اکثره بزګران او باغداران په د اوبو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. بزګران او باغداران وایي چې په خپلو سیمو کې نشي کولای چې کروندو ته لازمي اوبه ورسوي. نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې ویلي افغانستان د وچکالۍ او د خوړو د کمی له امله له تر ټولو بد وضعیت سره مخامخ دی. نور په دې راپور کې
وبو بالکل ستام نه د شډیر کلی چې دغه خلک زیاتلی.
نور الله د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای چیرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمی شوې دي. نور الله اندېښمن دی چې بیل اوبه به څرنګه کارونده وکړي.
وچکالۍ هم داسې رځپلې ده او اوبه هم نشته. مسلمانانو به وړي پر مخ وچې دي. نو د اسلامي امارات څخه موږ دا غواړو چې موږ سره د مرستې وکړي، د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره د مرستې وکړي.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي. د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي.
وچکالۍ د سکو بنسته هلته ندالیونه اوونه سراج ګرد او بل لري مرجعتانه راکې سیستم دا غشتانه چې موږ مشران ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل اکټ ورکې اضافه دي نور کې خپل اکټ ترولږي.
د یوازې د هلمند اوسیدونکو نه دي چې دوی بوله کمی شکایت کوي، بلکې د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکو جان آقا هم امدان دیخنه لري. د چې بزګر دی او باغ هم لري وایي له دې عمله چې وچکالۍ د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي.
دا د پاره رود پیل حاله اوس هېڅ نه وابسته. دا زموږ ملکونه چې دی اوس د هغسې بې تورې پاتې دي او دغه درختې چې مو دي باغونه چې مو دي په تیلو اوبو تیل هم یو لیتر په 130-140 افغانۍ د چا تر واسه تیره ده.
جناقه وایي د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري څو لژور او څاګانو خپل اسمکې وبکړي. دا نخنی داسې مهال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمیرو له مخې 28.3 میلیون افغانان بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري چې له 2.6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالی ده. دا په داسې حال کې ده چې پورسو کې د هلمند اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی. د ایران جمهور رئیس تیر چهارشنبه پورس سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حق به ورکړي. طالبانو حکومت ته هغه څرګندونو ته غبرګونو خوده ویل افغانستان د 1315 کال شوي هوکړې تشمن دی، خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوي او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 متره.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هند په هنتونو سلګونه افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي په یو انلاین غوښتنلیک ټینګار کړی چې دوی ته باید ویزه ورکړل شي. د راپورونو له مخې د شاوخوا 2500 افغان محصلینو درسونه له 2 کلونو راهیسې ځنډیدلي او د هند حکومت هم ویزه دا په دې خاطر چې د هند حکومت ویزه نه دی ورکړی. د افغان محصلین په 2020 او 2021 کلونو کې د کورونا د خپرېدو په خاطر افغانستان ته تللي وو او د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تک بریالي نه شول. نور تفصیل د سفیر ولسن زی پرپورت کې
د هند حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزې د ورکړې آنلاین غوښتنلیک اپټیشن تر دې دمه څه باندې 2500 کسانو لاسلیک کړي. دا غوښتنلیک دوه اونۍ مخکې په هند کې د بدلون یا چینج بنسټ لخوا خپور شوی. په دې آنلاین غوښتنلیک کې د هند حکومت ته په خطاب ویل شوی چې هیله د افغان محصلین یوازې مه پرېږدئ، هیله د موږ ته په چټکۍ ویزې راکړئ. د افغان محصلینو لپاره د ویزو د ورکړې په تړاو د آنلاین غوښتنلیک یو فعالونکی او د ځوانانو استازی اونیب دادګر دی. هغه په خپل ټوټر لیکلی محصلین بې پرې دي، په سیاسي چارو کې ښکیل نه دي او د هند حکومت باید په افغانستان کې د نظام په بدلیدو سره د دغو محصلینو درسونه اغیزمن نه کړي. د دغو محصلینو شمیر چې د راپورونو له مخې 2500 ته رسیږي په 2020 او 2021 کلونو کې د کووید 19 د خپرېدو په سبب افغانستان ته تللي وو او له هغه ځایه آنلاین درسونه ویل. دوی وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول او چا ویزې ورنه کړې. له دې ډلې یوې افغاني محصلې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی اسوشیټیډ پریس ته ویلي
مخه لمندو چې هن با افغانانو په تیر بیا محصولینو ته ویزه ورکړي خو هغه دا کار ونه کړ. موږ څو زله هڅه وکړه. دلته مول څو سیاسي مشرانو او ډاکټر عبد الله او حمید کرزی سره هم ولیدل. دلته خو طالبانو ټول په هنتونونو تړلې او خلک واړي چې په هن کې درس وایي. خو متاسفانه د ویزه د ستونزو لپاره داخلي نشي خستلې.
د هند حکومت د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه راپورونه لمخې د افغانستان سکان او هندوانو ته ویزه ورکړي او لاوانسانې استلې دي. د افغان محصلین وای پانتونونه نور دوی ته آنلاین درسونه نه ورکوي او دلیل راوړي چې فاکولټي په حضوري شکل په بشپړ ډول پرانیستې دي او یوازې دوی ته آنلاین تدریس نشي ورکولای.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سپیکس نو بخینې سپیس ایکس هغه کپسول چې لومړنی سعودي ستور مزل هم پکې د پرون له نړیوال فضایي سټیشن سره یو ځای شو. ریانا برناوی او نور ملګری به د لسو ورځو لپاره په فضا کې وي او د شلو په شاوخوا کې تمرینونه به هلته وکړي. نور بل احمد تکل وورو.
سعودي ستور مزل ریانا برناوی د جنگي الوتکو له روزل شوی سعودي پیلوټ علي القرني او دوه نور ستور مزل سره د می په 22مه د سپیس ایکس په یو کپسول کې نړیوال فضائي سټیشن ته ورسېده. دا خصوصي فضائي ماموریت د اکسیوم سپیس شرکت لخوا چارټر شوی وو. ساينس پوه ریانا برناوی لمړنۍ سعودي میرمن شو چې د ځمکې مدار ته سفر کوي. د دې ماموریت مسؤل قماندان پیګي وایټسن وویل چې دا یو پزړپورې سفر وو. وایټسن چې په خوایې د ناسا لپاره کار کاوه او مخکې له دې درې ځلې پر دې فضائي لاره سفر کړی، زیاته کړه چې دا ځل له نړیوال فضائي سټیشن یا آی اس اس سره د دوی یو ځای کېدل همره آسان و چې د مخکې سره نه ولیدلې. د دې ستور مزلو د ډلې څلرم غړی امریکایي سوداګر جان شافنر دی. لنړیوال فضائي سټیشن سره د دې فضائي بیړۍ ل یو ځای کې دوه ساعته ورسته د تنظیم شوی پلان لمخه د نړیوال فضائي سټیشن دروازه خلاصيږي څو څلور وړ ستور مزلي حلته نه نوځي. اوس مهال په نړیوال فضائي سټیشن کې درې تن امریکایان، درې تن روسان او یو اماراتي ستور مزلي په کار بوخت دي او د دوی په ورتګ سره به د ټولو شمیر یو لسو ته ورسیږي. دا کپسول د سپیس ایکس شرکت لخوا د یکشنبه په ورځ د امریکا له فلوریدا ایالت څخه وتوغول شو او په 14 ساعتونو کې لمځکه پاس شاوخوا 400 کیلومتر مزل ووهه. د فضا ته د سپیس ایکس دوهم پوره خصوصي ماموریت دی او لومړی ماموریت د 2022 کال په اپریل میاشت کې و. ریانا برناوی او د هغې ملګری ستور مزلی به د لسو ورځو لپاره په فضا کې پاتې شي او شاوخوا شل تمرینونه به وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان پر نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. یوریشیا ریویو خبرونه په یو لیکنه کې په افغانستان کې د ځوانانو ستونزو ته پام اړولې او لیکي د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په حواله د افغانستان د نفوس اکثریت هغه ځوانان دي چې عمرونه له 15 کلونو کم دی او دوی د هیواد د ټول نفوس څخه کم څلور شپته سلنه جوړوي. د خبرونه په لیکنه په تیرو کلونو کې چې د هیواد په جګړو کې ښکېلو ځوانانو هم د دولتي ځواکونو چې له طالبانو سره مخامخ جګړه کوله ډیره برخه جوړه کړې وه. د یوریشیا په لیکنه نن ورځ دغه ځوانان د سولې او فرصتونو له نشټوالي سره ټکوي، ډیری دندو، تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. یوریشیا ریویو لیکي مسله دا ده چې نه طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن دي هغوی غواړي او نه هم ځوانان دې ته زړه ښه کوي چې د کار لپاره له غوښتنلیکونو سره خپل کاري سوابق هغوی ته وړاندې کړي. د مقالې لیکوال په یوه برخه کې په تیره د ځوانانو د هغې زیانګالې ډلې د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کوي چې په تیر کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړه کې د طالبانو ضد جګړو کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ریلیف ویب پاڼه کې په افغانستان کې د اپریل د میاشتې د بیړني وضعیت په اړه راپور کې په دې هیواد کې روغتیایي وضعیت پام اړولې او لیکي د روغتیا نړیوال سازمان او روغتیایي شریکانو د روان 2023 کال په اپریل میاشت کې د ثابتو او ګرځند روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو ته دوام ورکړی دی. په دې هیواد کې د روغتیا د نړیوال سازمان په ملاتړ مرکزونو نږدې 15 لک اتاتیا زره کسانو ته روغتیایی خدمتونه وړاندې کړی دي. نږدې لزره د ټروما ناروغانو ته د درملنې خدمتونه وړاندې شوی او نږدې 9.5 زره ناروغانو ته هم د ټروما له درملنې وروسته د رغیدو خدمتونه وړاندې شوی دي. ریلیف ویب وړاندې لیکي د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په جنوبی حوزه کې د حاد تنفسي انتاني ناروغي، په ختیځه حوزه کې د ډنګ تبي او په مرکزی سیمه کې د حاد ناست د ناروغي په برخه کې 241 روغتیایي کارکونکو ته روزنه ورکړل شوې ده. د غراز ویل شوې چې WHO په اپریل میاشت کې څه کم 10 ټنه تبي او غیر تبي وسایل په 4 ولایتونو کې 118 روغتیایي مرکزونو ته ورکړي چې له 1.5 میلیون زیاتو کسانو ورڅخه ګټه اخیستې ده. خو د ریلیف ویب لیکنه د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې د روان میلادي کال د دسمبر میاشت تر پایه به د لومړنیو روغتیایي خدمتونو د 215 مرکزونو د ملاتړ لپاره د پیسو له زیخت زیات کمښت سره مخامخ وي. او ویل شوي چې د بسپنه ورکوونکو ملاتړ د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د دوام د یقیني کولو لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو اړوند نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول ادارې له لوري د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه یي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي چې اوس تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی دی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل. له بلې خوا ځایي بزګران هم وایي د سبزیجاتو دا ډول عصري کښتونه د دودیزو کرنې په پرتله زیات حاصل ورکوي. نور به په دې راپور کې واورو.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جری بزمکه یو محل کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشه یي توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 4 کیلو اخسلې، یعنی یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا ښه نسجره کوي.
دا لس کال کېږي تاریخ مې هم کرله، رومۍ مې هم کری. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو د رومۍ بیا دی چې موږ یې وکړو زراعت ته مخ کړو. تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام للارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړې، پنجبایی، میوان، ډنډ او ارغنداب کې پر نوې جری بزمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشه یي توکي کرل د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې تر څو له کروندګرو سره د نشه یي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریخ کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلي شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو او په تر څنګ د مالداري په بخش کې
ګلالی کوثر وایي پر دغه پروګرام 800 زره امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره لدی پروژې څخه 6500 تنه هغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشه یي توکو د کښ له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالداري او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر 10000 هکتار ځمکه د بدلی معاشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معاشت کښت شوې ده چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشرم لاهی بتلا خونزاده تر فرمان ورسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه صفر سوي او په یو شمیر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې لمنځه وړي دي. دا په داس حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
او په کونړ کې څاروي لرونکي بیا وایي نږدې 15 کاله کېږي چې د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه ورته جوړ شوي، خو دغه مرکزونه لا هم غیر فعال دي.
د کونړ مرکز اسداباد شیګل او څوکۍ ولسوالۍ کې د لزګونه لکو افغانیو په لګښت نږدې 15 کاله وړاندې څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شول. دې مرکزونو کې د پروسس اسري وسایل ولګول شول، بزګرانو او څاروي ولرونکو ورته ځمکې ورکړي او هیله درلوده چې ورسره به یې شیدو ته بازار پیدا شي، مالداری به یې وده وکړي او نیستي به یې ختمه شي. د څوکۍ ولسوالۍ د څاروي ولرونکو د اتحادي مشر محمد اکبر خان:
دوی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرل کو، تاسو به ټریننګ کوه، د مالداران سره مرستې به کیږي، تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی مونږ شول، موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټرۍ هغه بعض سامان رات پکې موږ فټي ګونه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې نه شو، دغه نه شو، دا خو نه دخ کیږي کنه.
د شیګل ولسوالۍ قومي مشر حیات محمد راته وویل د یادو مرکزونو جوړولو ته خلک خوخو او هم ورسره اجمنه شوی و چې د شیدو ټولولو او پروسس پاره به ورته روزنه ورکول کیږي او له یادې لارې به زیاته ګټه ترلاسه کړي، خو تر اوسه نه مرکزونه فعال شول او نه هم دوی ته ټریننګونه ورکړل شول.
پروسس د پاره چې کوم شی دی هغه ټول راوړي، نو تقریبا د لمن 200 واټیا کسان شورا لرو، بیکار سره می 2-3 غواګان خلاري کنه، دا وطني غواګان 3 کیلو دغه کاری کې نور زیات دي. دا پروګرام هم د پاره جوړ کړو چې خلک د کار سمبالو ته هم ګټه موکي، هم زمون کارم ته وچلي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ ته موږ په کار باندې پوه شو، نو کدي اوسه موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ 3 میاشتې ټریننګ درکو.
د دوی په وینا کې چیرته ورته یاد مرکزونه فعال شي، مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس لارې چارې وښودل شي، نو مالداری او تولیدات پې زیات شي. د سره به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابر شي او له بهرنیو هیوادونو د واردېدونکو لبنیاتو مخه به هم ونیول شي. په کونړ کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو چارو مسولین وایي د څاروي لرونکو یا د ستونزې خپل مشرانو او د مؤسسو چارواکو ته رسولي او هغوی ورته د هواري ژمنې ورکړي دي. کونړ د هیواد په ختیس کې هغه غرنې ولایت دی چې اوسیدونکي د کرکلي لږې ځمکې لري او زیات کسانې پر مالدارۍ بوخت دي چې د څارویو څخه ترلاسه کیدونکو تولیداتو ته د بازار لنه لرلو شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. عبدالکریم د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور زموږ د مساکلا ولسوالۍ وچکالی ډیره سخته ځپلې ده، نو زموږ د امارت د مسؤلینو څخه دا هیله او خواهش دی چې مساکلا پر رود باندې چې دغه بند منظور شوی دی چې دغه د بند چارې پر مخ بوزي او دا بند مشته جوړ کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور زموږ دغه مشکلات دي، دغه د گریش ولسوالۍ کې د ماجر بازار په سیمه کې دلته شاوخوا اتصالات مخابراتي شبکې بي سیمه مخابراتي شبکې ټوله را باندې را ګرځېدلې دي، خو دلته مخابراتي شبکې نشته. نو یو مشکل او یو مریض چې موږ پیدا کړو، موږ پر پښو باندې شل دي کې 15 دي کې د یار ځای ته مزل کوو، بیا موږ ټلیفون کولتم کله کار وکړي کله نه کوي، او تقریبا دغه منطقې باندې ټلیفونان کار نه کوي، مخابراتي شبکې نشته. تقریبا 1500-1600 داسې کور دي. نو د طالبانو مجاهدینو څخه دغه هیله ده چې موږ ته پاملرنه وکړي، موږ ته خدیره ورون، موږ ډیر ورسره په ستونزه کې. بیا یې مهم سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو قبول کړي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته غویوریم له ننګرهار څخه موږ له ازادي رادیو څخه ډیر زیات خوشاله یو ازادي رادیو نه وازیدا چې په خبر پسنګ کې تر ټولو پر وخت او دقیقه سرچینه ده بلکې په ټولنیزو او تعلیمی برخه کې هم د معلوماتو یو ښه سرچینه ده. مننه له ازادي رادیو څخه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.